اوردونکو وخت د ګرمي جواب بچو د مشال ډیو په بلګړکې د اسرائیل مومن سلامونه منې د په دې ګړکې باور د افغانستان د استخباراتي د چرواکي د پاکستان په سفر دی په خبر کې افغان کنسول جنرال وای شوخه یو زر افغانان د خیبر پښتونخوا په جیلونو کې بند دي چې پکې یو هم د ترګری په تور نه دنیول شوی په خبر جنسه کې د ګولور پر وته لوجي د ولسی وګړو وجل کېدل زیات شوی دی پاکستان او افغانستان له 2014 کال څخه اندېښنې لري دا اوزن نور رپورټونه هم لرو پرستی نمای کې اقتصادي نړۍ انځ خبرونه به هم وي خولمړی ملي حامیر زاده توردو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کی
السلام علیکم ته ټولو اول د خبرونو سټکی په خبر ایجنسی کې په پوځي بمباری کې د خوا او شات شلو طالبانو د وژنې او تر سوار لسو د جوبل کېدلو داوی مخې ته راغلي دي پاکستان وایي د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل یو مباحثه برغواړي او تمکیږي افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکي اونۍ کې د خبرو لپاره امریکا ته ورسي د خبرونو تفصیل د خبر ایجنسی چارواکو نن سهار داوا کړی ده چې تیر شپه د تیرا په توهتوي سیمه کې د پوځي جټ الوتکو په بمباری کې خواوشا شل وسلوال طالبان وژل شوي دي سوارلس ژوبل دي او د دوی 15 پټن ځایونه هم له منځه وړي دي د دې مرګ ژوبلې په اړه آزادو سرچینو ځینې دي ویلي او نه هم طالبانو په دې اړه څه ویلي دي یاد دي وی چې د خبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پکې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي دي د افغانستان د استخباراتي ادارې او پلاوی تیر ورځ پاکستان ته تللې چې دغه هیواد له چارواکو سره د ترهګریزې جګړې په لړ کې په همکارو خبرې وکړي پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې افغان پلاوی به د اسلام آباد په دوه ورځني سفر کې د طالب بندیانو په افغانستان کې د سولې د بهیر د ترهګری پر ضد د ګډې مبارزې او ځینو نورو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې اترې وکړي د پېښور په کونسلګری کې د خبریالانو یوې غونډې ته د وینا په وخت افغان کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل ویلي د پېښور په مرکزی جیل کې خواوشا یو زر افغانان بندي او په دې کې یو هم په ترهګری کې ککړ نه دي نوموړي چې پرون یې په خپل دفتر کې د پېښور یو شمېر ژورنالیستانو سره خبرې کولې ویل
دا معلومات رسمی معلومات دی منگ پا اساس دی چی تقاضا وکړه د پاکستان د صوبوي چارواکو نه چې منگ ته دا موقع راکړم دی چې منگ د جیلونو نه لیدنه وکړو هلته منگ لاړو له خپل افغانانو سره منگ مرکې وکړې بیا د هغه جیل مشر سره منگ مرکه درلوده چې هغه منگ ته دا په ډاګه کړه او منگ سوال هم دا وتینه چې دا په کومو جرمونو دوی بندیان دي هغه منگ ته په ډاګه وویل چې په دې کې یو داسې هم څوک نشته چې هغه په ترهګرۍ اخته وي
نوموړي زیاته کړه د سیمې د امن لپاره دی باید رسنۍ خپل رول ولوبوي پاکستان اعلان کړی دی د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل یو مباحثه برغواړي چې د نړیوالې ټولنې د ترهګري ضد پالیسیانو د موثره کېدلو په اړه به وي د پاکستان سفیر مسعود خان چې د جنوري لپاره په وار د سلامتی کونسل صدر دی وی ویل دغه مباحثه به په 15 جنوري ترسره کیږي خان ویل نړیوالې ټولنې د ترهګري ضد جګړې په لړ کې یوازې نیمه کامیابیانې ترلاسه کړې دي او دا چې باید یو لا نوره انغښتلې او جامع ستراتیژي خپله شي هغه ویل پکار ده د ترهګرو پر ضد پوځي او استخباراتي کاروایانو ترڅنګ دي د ترهګري جړو ته هم پام وکړل شي نوموړي په دې اړه د سویلو نه ډډه وکړه چې آیا هغه ډرونونه چې امریکایي د ترهګرو د نښه کولو لپاره استعمالوي د ترهګري ضد مبارزه کې یو مؤثره وسیله ده او که څنګه د امریکا د دفاع وزارت هغه رپورټونو هرکلی کړی دی چې په پاکستان کې د اسلامي وسلوالې ډلې کمانډر په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو د امریکا د دفاع وزارت یا د پینټاګون ویان جورج لیټل د یادې حمله تصدیق نه کړ خو وی ویل چې د مولا نذیر مرګ به د وسلوالو پر ضد یو مهم گزار ثابت شي او امریکایي او پاکستانی ځواکونو لپاره به ګټور وګرځي امریکا عموما د خپل ډرون پروګرام په اړه څه نه وایي دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي په جنوبي وزیرستان کې د شورو په شپه مولا نذیر په میزایلي برید کې ووژل شو د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی په پاکستان کې د خراب امنیت ذمہوار د هیواد ریاستی ادارې او مداریان سیاستوال دي چې هر وخت یې په زور په خلکو حکمرانی کړې ده په ګلستان سیمه کې په شیخ الهند کانفرنس کې د خبرو پر مهال په سیمه کې د بدمنه او د منهاج القرآن مشر طاهر القادری ته په پام سره نوموړي وویل
لگاجول واخو تو قرات صدر بد امنی باندې لړل دا بد امنی په پاکستان کې چال لا سره کله په یو رنگ کله په بل رنگ کله په یو لباس او کله په بل لباس پاکستانی قوم په سر باندې سواره دي کله یو بازی کر او کله بل بازی کر غازی او دا قوم ازبی
هغه زیاته کړه په پاکستان کې بشریت ته سیاست للاره راولي تمه د افغان ولسمشر حامد کرزی به پراتلونکي ونه کې د امریکا صدر باراک اوباما او د خارجه وزیر هیلری کلینټن سره د خبرو لپاره امریکا ته ورشي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویاند وکټوریا نیولند ویلي دی تمه دا د کرزی سفر د راتلونکي نهه په ورځ یعنی د جنوري د اتمې نیټې نه شروع شي او تر جمعې 11 جنوري دوام وکړي. دا یې په خبره د دواړو خواوو نه تمه کیږي چې په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي واک د انتقال په ګډون په بشپړ معاملاتو خبرې وکړي. یو اسرائیلی کامی کتابتون هغه قدیمی نسخه ښکاره کړی دی چې ویل کیږي په افغانستان کې د یهودیانو د یوې ټولنې سره اړه لري. د لایبرری چارواکو ویلي دغه دستاویزات چې ځینې پکې زر کاله زاړه دي د افغانستان په شمالي برخه کې په غار کې خوندي شوي وو. لایبرری وایي په روسیو کې دغه شان 9 دستاویزات په بیت المقدس کې د یو کاروباري کس نه ترلاسه کړي. دا نه د واضح دغه دستاویزونه څنګه د افغانستان نه پیدا شو، خو اسرائیلي څېړونکي وایي داسې باور لري چې یادې نسخې اصلي دي. په شام کې فالین وایي په سرحد دمشق کې 13 ورځ د تیلو په یو پمپ کې په یو موټری بمی چاودنه کې لږ تر لږه 9 وژل شوي دي. د غشمیر د شام د بشري حقونو د سار ادارې لخوا مخې ته راغلي. د شام سرکاري خبري اژانسونو هم د چاودنې رپورټ ورکړی، خو د مرګ ژوبلې شمېره یې نه ده په ډاګه کړې. په تهران کې د هوا د سختې آلودګۍ له کبله انتظامي سکولونو، پوهنتونونو، حکومتي دفترو او نورو ادارو ته د خالي په ورځ د رخصتي کولو حکم ورکړی. د تهران گورنر مرتضی تمدن لخوا ورکړل شوی حکم وایي یوازې د ایمرجنسي او صحت سره تړلي خدمتونه به په دغه ورځ کار کوي. رپورټونه وایي انتظامیه پلان لري چې په آلودګۍ کې د کمی راوستلو په خاطر به د ګاډو په ټرافیک هم بندیزونه ولګوي. د ایران سرحد د نړۍ تر ټولو آلوده ښارونو کې یو دی. د خبرونو پای
اوزن کو خبرونه مده مشال دیو نو وردل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. په دې کې بواره د افغانستان د استخباراتي ادارې چارواکي د پاکستان په سفر دي. په پیښور کې افغان کونسل جنرال وای شاوخوا 1000 افغانان د خیبر پختونخوا په جیلونو کې بندي. آیا دوی د ترګرې په تور نیول شوې دي که څنګه؟
موږ ته په ډیا هغه وویلې په سراحت وویلې چې په دې کې یو داسې هم څوک نشته چې هغه په ترهګرۍ اخته وي یا په دهشتګرۍ دلته نیول شوی وي.
په خیبر جنسۍ کې د ګولو را پریوتو له وجې د ولسي وګړو وجل کېدل زیات شوي دي.
زما د لور جان جوپا کې تللو او چې نه راستنه شو 3 بجې بس موږ باندې قدرتي بم را وغورځېده.
او په اونیزه خبرونه اقتصادي نړۍ کې بواري له څه مودې راهیسې د پاکستاني روپۍ قیمت د ډالر په مقابله مخ په ټیټېدو روان دی. که دا سی بی نو تاوان به څه وي؟
کرنسی ټیټه شوه، نو مطلب دا شو چې لږ ډالر به هغوی ورکوي او تاسو به زیاتې پیسې ورکوئ د هغې لپاره. د دې مطلب دا شو چې معیشت تاسو کې بیا کمزور شو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو، د مشالې دیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اردوونکو د افغانستان د ملي امنیت مرستیال جنرال حسام الدین د ملي امنیت د 15 کسیزه پلاوی په مشرۍ له پاکستانی چارواکو سره د ترګرۍ پر ضد په جنگ کې د همکاریو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. نور حال د اسمت ساروان په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان یوې ډیپلوماتیک سرچینې وویل د دواړو هیوادونو چارواکي به په خپلو خبرو کې چې 2 ورځې دوام کوي د دوو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ پر همکاریو تمرکز وکړي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست پلاوی په داسې حال کې تللی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد او په افغانستان کې د پخلاینې د پروسې د کامیابیدو په برخه کې هم همکاري مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپاړې د باوري سرچینو په قول ویلي چې افغان او پاکستانی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د تیرې میاشتې د حملې په اړه پر تحقیقاتو هم د نظر تبادله وکړه. پر اسدالله خالد چې اوس په امریکا کې درملنه کیږي، تر ځان وژون کې حملې وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي وو چې دا حمله د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پلان شوې وه. کرزي د دې مسئلې په خاطر د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي ورسته لدی سفر کوي چې اسلام آباد د شپږویشت طالب بندیانو خلاصون تایید کړ. پاکستان د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د عدلیې د وزیر مولا نورالدین ترابي په شمول د طالبانو څو پخواني والیان له بنده خوشې کړل. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په وینا افغان او پاکستاني پلاوو د طالبانو د خوشې کېدو پر مسالې هم خبرې وکړې. د دې ورسپانې له مخې افغان چارواکي لا هم وایي چې پاکستان د بندیانو د خلاصون مسأله بشپړه کړې نه ده. افغان چارواکي د طالبانو د دوهم نمبر مشر مولا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان پلاوی به د اسلام آباد د سفر په لړ کې له پاکستاني چارواکو د خوشي شویو طالبانو په اړه د معلوماتو غوښتنه هم وکړي، لکه دا چې هغوی چیرې دي یا چیرې تللي، کله او ولې نیول شوي او یا دا چې تورې څه وو. په همدې حال کې راپورونه وایي چې امریکایي چارواکو له پاکستانه غوښتنه کړې چې د خوشي شویو طالب مشرانو او د غراز د نورو طالبانو په اړه معلومات ورکړي چې دا هیواد د خلاصولو نیت لري.
د اسمت سروان رپورت مواله د زو پیښور ته د پیښور په کنسولګری کې د خبر اعلانو یبې غونډه ته د وینا په وخت افغان کنسول جنرال سید محمد ابراهیم خیل ویلي د پیښور په مرکزی جیل کې خوښه یو زر افغانان قید دي او په دې کې یو هم په ترګری کې ککړ نه دي. زمونږ د همکار سره تل د پښتنې په جواب کې چې د غونډې مخه څه ده افغان کنسول جنرال ویل
مانند غونډه راغوخري وه افغان مهاجرینو مشکلاتو باندې موږ وغږېدو. دلته د افغان مهاجرینو څه ستونزې چې دي او په هغې کې بیا دغه د پی آر کار چې په آخر د دسمبر د 2012 کې ختم شو، پاکستان حکومت چې هغه پریکړه کړې چې شپږ میاشتې به ته تمدیدېږي، تر هغه چې اوس عملا دې صوبې ته یا رارسېدلې نه ده که رارسېدلې ابلاغ شوې نه ده، نو موږ هلې هم دا وایو چې هغه ابلاغ شي، چارواکي په دې باندې پوه شي چې زموږ افغان مهاجرو ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړ شوی ده. په دې باندې بیا دوی غیر مسئول اشخاص راجک شي یو عمل باندې لاس پوری کاند چې هغه د دواړو ملکونو د تعلقاتو د خرابتیا په خاطر دوی دا حل زده کاند. خو په حقیقت کې داسې نه ده. حقیقت داسې ده چې دواړو ملکونو چې همسایه او ګاونډي هیوادونه دي اوږده پوله لري او دلته ډیر مشترکات لري. د هغه په بنیاد باندې موږ غواړو چې میډیا او ژورنالیزم دغه خبره د چارواکو ته ورسوي او د غوي ذهنونه په خلاص شي.
یو خبره دغه هم راغلی و چې ترهګر هم د دې وړو مشکلاتو نه ګټه اخلي.
بله، ترهګر یا دهشتګر له پولیس نه یو قدم مخکې ده. غوي خو ډیر کوشش کوي چې له هغه موقعونه استفاده وکړي چې غوي خپل اهداف ترلاسه کړي. خو دې ته باید افغانستان او پاکستان لاسونه سره یو کاندي او دوی ته دا موقع په لاس ورنه کړي چې دې کې بیا د دواړو کونو دے خرابتیا لار گام وخصل شي.
تاسو په خپل خبرو کې چې دلته په جیلونو کې چې څومره خوښه زر افغانان دي، هغه کې یو هم داسې په داسې تور کې نشته چې د ترهګرۍ یا په لوی جرمونو کې وي.
دا معلومات رسمي معلومات دي. موږ په اساس دې چې تقاضا وکړه د پاکستان د صوبوي چارواکو نه چې موږ ته دا موقع راکړي چې موږ د جیلونو نه لیدنه وکړو، آلته موږ لاړو خپل افغانانو سره موږ مرکې وکړي. د دې تعداد پښتنه موږ هم وکړه چې هغه تعداد موږ ته د زرو خلکو شاوخوا تنها په مرکز جیل دی په خبر کې او ویلې او غلس هم آماده شو. اوس هغه په یو کمیسون کې به بیا افغانانو ته سپارل کیږي. بیا د هغه جیل مشر سره موږ مرکه درلوده چې هغه موږ ته دا په ډاګه کړو. موږ سوال هم دا وته نه چې دا په کوم جرمونو دوی بندیان دي. موږ ته په ډاګه ویلې، په صراحت ویلې چې په دې کې یو داسې هم څوک نشته چې هغه په ترهګرۍ اخته وي یا په دهشتګرۍ دلته نیول شوی وي. دا د خوشاله ځای ده.
الته چې کوم پاکستانیان زی د مزدورو لپاره هغه زورول کیږي، داسې خو نه ده چې د دې پولیس یا دغه په بدل کې دغه اقدامات کوي. داسې
ان شاء الله دې ته به موږ موقع هم نه ورکو چې داسې یو سره مان تشي چې هغه بیا د حکومتونو په خلاف راشي. نو زمونږ هغه چارواکي دې خبرې ته متوجه دي، خو کله نه کله چې هغه ډېرې وړې ناخوالې رامنځته کېږي دغه مخه به موږ نیسو او دې ته موږ متحد یو.
د رسنیو نه څومره امید لري نن چې غونډه جوړه کړې و چې په دغه کار کې به ستاسو د دواړو هیوادونو د امن لپاره منډه وکړي.
زه په دې باندې بېخي ایمان لرم چې رسنۍ نن په جهان کې ډیر ښه رول لري. یو بیلګه ده چې نن دا غونډه غلې وه او دا به انشاءالله چې ټولو مسؤلینو چارواکو ته دا خبره رسول کیږي.
دا په پېښور کې افغان کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل چې زمنګ همکار اسرار تلو سره مرکه کړې وه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو افغان ولسمشر حامد کرزی بعد دوشنبه یا ګل پورز امریکا ته ځي. د بهالتا تر 2014 کال وروسته د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو د افغانستان راتلونکي په اړه له امریکایي ولسمشر بارک اوباما سره خبرې کوي. کرزی پر داسې وخت امریکا ته روان دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو نوي هیلي ښودلې دي. نور تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر حمید کرزی د دوشنبه پر ورځ امریکا ته ځي او له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره به وګوري. دی به په 2014 میلادي کال کې د امریکا د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر مسلې هم جدي خبرې وکړي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼه لیکي دواړه مشران همدا شان د افغانستان لخوا په پوځي برخه کې د غوښتنو پر برابر سیویلست هم خبرې کوي. د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له دغو خبرو اترو د کابل توقعات څرګند کړل چې د ده په وینا دا مذاکرات له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې مشخصوي. په کابل کې د امریکا سفارت، سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ممکنه خبرو اترو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. واشنگتن او کابل د تیر میلادي کال په وروستیو کې د دوه اړخیز اوږدمهالي امنیتي تړون په اړه خبرې پیل کړې چې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو مسله هم پکې شامله ده. سپینې ماڼۍ تر اوسه په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر په رسمي ډول نه دی په ډاګه کړی، خو امریکایي چارواکو ویلي چې سپینې ماڼۍ غواړي تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې تر 300 زیات امریکایي سرتیر پرېږدي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د 6,000 او 15,000 ترمنځ د سرتیرو د پاتې کېدو پیشنهاد کړی دی. ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ولسمشران له طالبانو سره د سولې پر نازکې پروسې هم خبرې وکړي. په وروستیو کې په فرانسه کې د سختریزو طالبانو استازو او د افغانستان عالي رتبه سیاستوالو په خپلو کې وکتل او داسې ښکاري چې طالبانو په دې برخه کې خپل دریز نرم کړی و. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسن مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د کرزی د دې سفر لپاره واشنگتن او کابل هر اړخیزه اجنډا برابره کړې چې ګڼ مسایل پکې شامل دي، لکه د سولې خبرې، دوه اړخیز اوږدمهالي امنیتي تړون، تر 2014 میلادي کال وروسته پوځي تجهیزات او مالی مرسته. دوول دا داسې یو سفر دی چې ډیره تیاری ورته نیول شوې ده.
د سلیم احمد صالح رپورټ موارد چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د دوشنبه یا ګل پورز امریکا ته ځي.
دا مشال ریډیو دا
زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې په ولسی وګړو باندې د ماټر ګولو دره پریوتو پیښې زیاتې شوې دي او په دې وروستیو کې یو شمېر ولسی وګړي د دغو لندو ګولیو ښکار شوي دي. د باړې خلک غوښتنه کوي د ولسی وګړو په نخه کولو نه دي ډډه وشي. نور حال د سیمینا زمونږ همکار راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل د خلکو په وینا په دې سیمه کې په عام ودانیو باندې د مارټر ګولو د راپریوتو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ولسی وګړي د دغو ړندو ګولیو ښکار شوي دي چې ځنې پکې وژل شول او ځنې جوبل او بیا ځنې پکې د ټول عمر دپاره معذوره شول. د تیر پیر په ورځ هم د باړې پاکاخیلو سیمه کې د یوې داسې کورنۍ کسان په نښه شول چې د یو واده د مراسمو د پاره په یو ویګن ګاډي کې روان وو. په دې پیخه کې د دغه کورنۍ مشر حاجی محبوب ووژل شو او نور 15 کسان یې جوبل شول چې اوس د پیښور په خیبر ټیچنګ روختون کې تر علاج لاندې دي. د دغه کورنۍ په جوبلو کسانو کې د 3 کالو ماشومینه تر 6 کالو پورې کسان شامل دي. د دغه کورنۍ یو مېرمن راجمینه د مارټر ګولې د پیخې په حق لباندې مشر ریډیو ته وای
زما دی لور جنج و پاکی تللو او جن راستانه شو 3 بجې بس مونږ باندې قدرتې بمره ورسیده. زانم نشو خبر مونږه وای چې خوب مليده مخکې کسان ټول نغړی کټو ورستو ټول بشي شو باندې ټول سوري سوري شو او چا په خیمه شو چې نه زنګانو کټو سوراته چا مایدی غوسې شو او یا پکیټه کلاړ خپل خوانه می زما 15 بچې دي دا مشومان پاتې شول زما خو نور هیڅ کوم نشته.
او د یاد کورنۍ یو بل تن حنیف خپل احساسات صدا سے شریکوي.
و چکم د ټول ولګي د لچانه پخې کارتي چانه لسونه کارتي او څوک چکم د مړشول زوتی مې کن زمن دي دا مې ورره ور یارونه دي. نو والا کب دا باندې پیګو چې دا څه شی حکومت روان کړای دی چې دا څه شی کوي و دا وم لاګي.
نوموړي زیاته کړه چې باید په دې سیمه کې د عامو خلکو په نخښه کولو نه ډډه وکړی شي او چارواکي دې ورسره د جوبلو کسانو د درملنې دپاره مالی مرستې وکړي.
نو مووی چې بالکل د ظلم بند شي او دا ډزې او بېګنا ماشومان لګېږي، زنانه لګېږي، نو چې دا بند شي صحیح دي او مرستہ روسرا وشی کوپی مرستہ چا وشی روسرا زکا چا مدر بیواسا خلکی و غریب خلکی و
حس موکڑا چی پا دی پیخه کی جوبلو ماشومانو او زوانانو سرا خبری وکڑو خود دی جوبلو کسانو د خپل نازک روختیایی حالت لوجه خبری اونکڑای شوی د باڑی سیمی د ولسی و گڑو پا نخکی دو د ستونز پاڑا مچکلا د پوز مدبواتی سانگی آی اس پیار یو چارواکی سرا رابطه وکڑا نو دی پا دی حکلا د سر ډول رای را کولو نا ډډ وکړه. په عامو خلکو د مارټر ګولو د راپریوتو د غستونزې او یادې متاثره شوې کورنۍ سره د مرستې په حق له مچکله د باډې نه منتخب شوي د کامی اسمبلۍ غړي حمیدالله جان اپریدي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
نو په دې حق له کې همیشه مونږ دا مسلې د متعلقه حکام سره دام راوچتې کړي دي. مونږ د دې پښتنه په مونږ باندې یو بنیادي حق دی، زموږ د علاقې خلک دي، مونگ باقاعدہ ڈاکٹران شاہ گلاب دی ڈاکٹران دی ورغلی دی، زمونگ پا تاکید ورغلی دی، دا دی دا پارم چی کم دا دی کمپنسیشن دے دا غی خبرم مونگ روانہ کرے دا، او اسم دا جو بل زخمیان چی کم دی دا دی دا پارا پا غی ورزی زمونگ پل لکان ورغلی ہو اسپتال تا او د سرکار د طرفه چې کوم امداد دی هغه به هم ورسره
کی. یاد دی وی چې د خیبر جنسی په باړه تحصیل کې د تیر یوګدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنس پکې د نخټو په محل ولسی وګړو ته هم مرګ ژوب لا اوړي. خو بیا دغه د باړې خلک وای چې باید امنیتی سرتیری په دې سیمه کې د عامو خلکو په نخښه کولو نه ډډه وکړي.
تاسو وردل چې د خبر ایجنسی په باړه کې د ماټر ګولوی او راپریوتو لوجه د ولسی وګړو عمر جوبلا زیاته شوې ده.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو اسلام آباد ته د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره امنیتی پلان اعلان کړی دی او ویلی دی چې په حساسو پولنګ سټیشنو با د پوز سوانان زی پر زی کولی شي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج جهیر کوي.
اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر فخرالدین جی ابراهیم په مشرۍ کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د سیکورټی پلان جاری کړی شوی دی. پلان کې ویل شوی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو پورې د هر قسمه وسلې د لایسنس په جوړولو او د وټونو نه 15 ورځې وړاندې د افغان کډوالو په تګ راتګ بندیز لګولو فیصله کړی ده او ویلي دی چې د ټول ټاکنو لپاره جلسې به د چار دیوارۍ دننه او د وټونو په ورځ به امیدوار ته د 15 ګاډ ساتلو اجازه وي. مشال سره خبرو کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید عالم اویل چې غونډه کې د فاټا په حق لا هم فیصله شوې ده.
کم الیکشن کمیشن کې اعلی سطحي اجلاس شوی او پای کې هم د لا انفورسینګ ایجنسی ټول خلک راغوسته او پای کې د فاټا د پاره هغه سپیشل دا وې چې دا غي کم پولیټیکل ایجنټ دي هغه به ریټرننګ افسر په تور باندې کار کوي. سکیورټي په اړه کې هغه دا فیصله وکړه چې په هر ډیسټریکټ کې په هر ایجنسی کې به یو کمیټي جوړیږي. دا به ډیسټریکټ یا ایجنسی سکیورټي کمیټي پای کې بده پولیس مشرانی پای کې بده ایڈمنسٹریشن مشرانی هغه کمیټي په پاګه حلقه کې پاګه ایجنسی کې پاګه ڈسٹرکٹ کې د امن او امان ذمہ داری او الیکشن کمیشن ته به جواب دی.
د ذکر وړ ده چې غونډه کې فخرالدین جی ابراهیم وختنه وکړه چې پټولو پولیس سټیشنونو دی د پوز ونن ځای په ځای کړی. خو د دفاع سیکرټری ورته وویل چې اتیا زرا پولیس سټیشنونو باندې کدوت په پوزیان هم ودرولې شي نو د دینه 1,25,000 پوزیان جوړیږي کوم چې ناممکنه ده. نو لدی رستو فیصلو شو چې په حساس پولینګ سټیشنونو با د پوزوانان ځای په ځای کولې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رپورٹ مورد زو کوټه ته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی په ملک کې په مداري توپ د خلکو زړونه څوک نشي ګټلې. د منهاج القرآن مشر طاهر القادری ته په پام سره فضل الرحمن ویلی د دې مداریانو او سکیورټي ادارو له عمله په پاکستان کې امنیت خراب شوی دی. مولانا فضل الرحمن دا خبرې په گلستان سیمه کې په شیخ الهند کانفرنس کې کړي چې خدای نور نصر یې تفصیل کوي.
د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل رحمان ویلی په پاکستان کې د خراب امنیت ذمہ د پاکستان ریاستی ادارې او مداریان سیاستوال دي چې د په خبره هر وخت یې په زور د دې هیواد په وګړیو حکمرانی کړې. د جمعیت فیډلی مشر په ګلستان سیمه کې د شیخ الهند په نامه یوه کنفرانس ته په خبرو کې وویل ګلستان چې له څو لسیزو راهیسې بدیو او شخړو ځپلی په اوس وخت کې نه یوازې ګلستان بلکې له باجوړه نیولې بیا تر کراچۍ پورې په ټوله سیمه د بدامنۍ اور لګېدلی دی.
دغه بدامنۍ چې تاسو احساس لرئ نن تمام پاکستان له باجوړه واخلو کراچۍ په دغه بدامنۍ باندې لړلې ټول ملک باندې د بدامنۍ اور بل ده. د انسانیت وینې تویېږي هر طرف ته مرګ تڼ کوي. دا بدامنۍ په پاکستان
د منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری ته په پام سره نوموړی وویل په تیر وخت کې هم د ده په څېر ډیری نورو کله په یوه جامه کې او کله هم په بله جامه کې د پاکستان پر اولس پاچاهي کړې چې د ده په خبره نور یې اولس په مداریتوب باور نه لري. د پاکستان ریاستی ادارو ته په اشاره سره مولانا فضل رحمان زیاته کړه د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې کله هم د اولس په خوښه حکمرانانو حکومت کړی نه دی. د جمعیت علما اسلام مشر فضل رحمان دې کنفرانس ته په خپلو خبرو کې وویل په پاکستان کې به شریعت د سیاست له لارې راولي. تر کنفرانس وروسته مو همدا پوښتنه د نوموړي مخ ته کښېښوده چې په پاکستان کې شریعت د سیاست له لارې او په ګاونډي هیواد افغانستان کې بیا د ټوپک له لارې لامل یې څه دی. مولانا فضل رحمان یې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل
په افغانستان باندې جنگ پیل شوی ده جی مسلح جنگ پیل شوی ده په پاکستان کې سیاسي عمل ده نو سیاسي عمل له لارې موږ دا وایو چې د پاکستان ټول سیاست معیشت دفاع یو بین الاقوامي تاثیر لاندې ده. په افغانستان کې باقاعده قوتونه راغلي دي په افغانستان قبضه کړی ده په افغانستان کې جنگ پیل کړی ده نو د دواړو ملکونو په ماحول کې فرق ته باقی ده.
د یادولو وړ ده چې د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې ګلستان هغه ناامنه سیمه ده چې پکې د بیل بیل قبیلو ترمنځ شخړو او بدیو د دې سیمې امنیت او پخوانۍ میلې ختمې کړې. د پنځم په ورځ د یادې سیمې یوې قبیلې په جمعیت او ځینو نورو یې په پښتون خواملي عوامي ګوند کې ګډون کړی. د سیمې اولس هیله مند دی چې کېدای سي د دې قبیلو په سیاست کې لاره تک سره به په سیمه کې بدیو او شخړو ته د پای ټکی کښېښودل سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ګلستان.
زو پیښور ته د خیبر پختونخوا حکومت د کروندې د پرمختګ او د څارو د ساتنې لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي دي. حکومت وایي د کروندې بودیجه یې له 8% څخه 19% ته رسولې ده. تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په تیرو 4.5 کالو کې د کر کروندې د پرمختګ لپاره د اغیستل شوي ګامونو په اړه تفصیلات خپره کړي دي او په دې لړ کې د خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه د پختونخوا حکومت دا مهال د کلنی پرمختیایي منصوبې 19% برخه د کر کروندې په پرمختګ مصرف کوي. په دې لړ کې د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان مشال ریډیو ته وویل
دا نوې سدي چې د واټر اینڈ ایگریکلچر لپاره دی لپاره دا اوس اوبه کضایه نه شي. دویم دا ده چې دا دنیا آبادی زیاتېږي لګیا دی دې کې او دا هغه دی چې دا دنیا کسان آبادی کې لګیا دی هغې سره زموږ پیداوار هم دانه زیاتي. 2008 کې چې کله زه وزیر جوړ شم نو ډېر مایوس کو نه ایڈی پی او 0.80 یو پرسنټ نه 0.80 اوس مختلف پروجیکټونو په ذریعه او دی خپل هغه سانه زموږ پروګرامونه چې دي اوس 16-17% تور دي.
ارباب ایوب جان زیاته کړه چې د پخوانی جرنیل زیولق په دور کې زمیدارانو ته د حکومت لخوا بوج برداشت کول یا سبسیډي بند کړی شوی و او موجوده حکومت په ټوبیلونو لګولو او شاړو ځمکو هوارولو او نورو برخو کې د زمیدارانو سره مرسته کوي او د حکومت په ملاتړ زمیدارانو 1510 نوي ټوبیلونه په خپل ځمکو لګولې دي او د خیبر پختونخوا زمیدارانو تر دې دمه 50,000 کناله شاړ ځمکه د کر کروندې قابله کړې ده.
فارمر ته ډیولپ کنټریز کې زمیدارانو ته سبسڈی ملائے گی سبسڈی زیاولاق وقت بند شو اس زمون صوبے صوبہ چا اگر ٹیوب ویل دپارا 50% ور گئی لینڈ لیولنگ دپارا 80% ور گئی منگا 510 او یو ٹیوب ویل باندھے سل کا نالا ازمک چا اگر بخار دلاندے راضی نو پیزا تک کم از کم 50,000 کنال مکه چې دا موږ خپل صوبه کې نوې آباد کړ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د کر کروندې سره تړلې د سارو د ساتنې یا لایو سټاک د پرمختګ لپاره د اغشتل شوی ګامونو
تاسو د غلام غوس ریپورت او د چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کر کروندې د پرمختګ او د سارو د ساتنې لپاره خصوصی ګامونه پورته کړی دي. تاسو هم وردل دا هم وردل چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د کر کروندې بودیجې لاته پیڅدا څخه اول لس پیڅدا ترسولې ده. وخت کې دن کې د یو نیمه بجا او ملیح امیزاده هم سټوډیو ترغلی راځي چې غوونه د خبرو لنډیز وره.
د خیبر ایجنسی چارواکی دعوه کوي په تیرا کې په پوځي بمباری کې خواوشا شل طالبان لمینځه تللې دي. د افغانستان د استخباراتي ادارې یو پلاوی د پاکستانی چارواکو سره خبرو لپاره په اسلام آباد کې دي. په پیښور کې افغان کونسل جنرال وای په یادخار کې خواوشا 1000 افغانان په جیلونو کې اسي بندیان دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د پاکستان سفیر چې د جنوري لپاره په خپل وار صدر دي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یو بحث په رغواړي دی ویلي دي. امریکا د هغو رپورټونو هرکلی کړی دی چې په پاکستان کې د وانا د طالبانو کمانډر مولا نذیر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی. تمکیږي افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکي اونۍ کې د امریکا صدر بارک اوباما سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته ورځي. په یو اسرائیلي لایبرري کې د هغو يهوديانو سره اړه لرونکي قديمي دستاویزات په ډاګه شوي دي چې پخوا په افغانستان کې میشت وو. په شام کې تیر ورځ په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د وینزویلا صدر هوګو شاویز ته د تنفس په نظام کې انفیکشن شوی.
لن خبرونه مده مشاله دی نو وردل چې ملي حامی زاده وړاندې کولو په دینی ملکی ساس لپاره اونې ځ خبرونه اقتصادي نړۍ او د غرنګ نور هم جوش می رپورټونه لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غسیدي ریاض موسی خیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د ټول ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن په فیصلو لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه لیکي چې ملک کې د امن او امان عمومي صورتحال خراب دی او د دې اثر نه یوازې د خلکو په ژوند کیږي بلکې د سره کاروباري هلزلې او معیشت هم په ټپه ولاړ دی. خو بل طرف ته حکومت دغه لړکی هیڅ قسمه سنجیده ګامونه نه دي اغستي چې ورسره د خلکو مال سر حفاظت وشي. ادارې زیاتوي چې اوس د ټول ټاکنو نه مخکې الیکشن کمیشن کمې پریکړې کړې دي باید چې سرکاري ادارې وفاقي او صوبایي حکومتونه الیکشن کې برخه اخیستونکي کی کسان او عام ووټران په دې عمل درآمد وکړي او بل دا چې تر ټوټاکنو پورې د وسلو لایسنس نه جاری کولو کومه فیصله شوې ده دا هم ښه خبره ده. خو د دې سره سره باید چې د وسلو په غیر قانونه وړو وړو کاچاک او خرص هم مکمل بندیزو لګول شي او دې کې ککړو خلکو ته سزاګانې ورکړي شي نو ورسره به زموږ ملک د جرمونو او ترهګرۍ نه پاک شي او دغه رنګ په دې تجویزونو عمل کولو سره به ټوټاکنې هم پاکې صافي وشي او هیڅوک به په دې اعتراض نشي کولی. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې ترهګرو لخوا د پولیو په ډلو د حملو رستو سباله د پولیو مهم یو وار بیا شروع کیدل بهشکه یو لوی چیلنج دی او دې چیلنج د کامیابیدو لپاره د پولیو ډلو ته تحفظ ورکول به د راتلونکي مهم لپاره لار هواره کړي. اداریه زیاتوي چې حکومت د پولیو ډلو د حفاظت لپاره پولیس ورکړي دي. حقوق تیشي نتل پولیس هم د ترهګرو لخوا په نه کړی شوی دي نو داسې حالاتو کې به ترهګرو ته په یو وخت دوه نښې کیښودی شي. د اداریه په وینا تر څو چې د کلو پټواریانو ګرداورو عالمانو او د کلي سپینروبو او مشرانو په مرسته په جمعتونو او حجرو کې د ساسکو کولو بندوبست اونشي نو دا مهم هیڅ کله نشي کامیابې دي. اداري اخر کې لیکي چې بهرحال اوس چې سبا د پولیو مهم شروع کیدونکي دي نو ضرورت د دې خبرې دي چې د پیښور داخلي او خارجي لارو باندې چیکینګ نه یوازې سخت کړی شي بلکې خوښه علاقو کې د پولیسو په گشت کې هم اضافه وکړي شي نو هیله ده چې ورسره به دا مهم په خیر سره سرته ورسي. او اکسپرس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې په پاکستان کې په فصلونو کې تر ټولو زیات غنم پیدا کیږي خو ځنې تاجرانو د زیاتې ګټې په غرض وړو افغانستان او منځي اسیا ملکونو ته لیږل شروع کړي دي چې وجه یو وار بیا د وړو بحران پیدا کېدو خطره ده. اداري لیکي چې تیر وختونو کې هم ملک کې سو وارې د وړو بحران پیدا شوی وو او د دې غټه وجه افغانستان او منځي اسیا ته د وړو سپلای وه. اداري وایي چې د غنمو نوي فصل راتلو کې تقریبا درې میاشتې پاتې دي که حکومت د غنمو موجوده ذخیرو حفاظت ونه کړو او د غنمو د کاچاک مخنیوي ونه کړی شو نو ملک کې بیا د وړو بحران پیدا کېدی شي. او څنګه چې ټول ټاکنو ته هم لږ وخت پاتې دی نو د دې بحران سره د حکومت کارکردګي نوره هم متاثره کېدی شي.
دا اوریاز مسخر چې تاسو ته د پاکستان د زنو ورځپاڼو ادارې وړاندې کولې.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې سازشي نظریه په وجه د پولیو ناروغۍ لا تر اوسه پورې شتون لري. د پولیو مهم پر ضد کار کول په دې معنی دي چې تاسې د مزورو ماشومانو پر ضد کمپین کوئ. بلخو نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه وړاندیزونه ورکړي دي. د دوه مقالو غټه کې د ګولې اسنورو
د برتانوی ورسپانه ډیلی ټلیګراف په یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د پولیو په اړه د ویرې ډکی سازشي نظریې لکبله طالبان د مرستندوی ادارو کارکونکو وژني. ورسپانه لیکي په پاکستان کې سخت دریځ اسلامي ورپکې دي ته تیار دي چې سکول ته تلونکي نجونې وژني او یا د استادانو پر مخونو تیزاب وشیندي. د نوي کال په لومړۍ ورځ د وو کارکونکو وژنه د لوی جرمونو لړۍ ده. ورسپانه لیکي د پاکستاني طالبانو لخوا او د هغو د ملګرو د وو معصوم کارکونکو چې شپک پکې خزبي وژنه یو بوزدلانه فعل دی. ډیلی ټلیګراف ورسپانه پښتنه راپورته کوي کچري سازشي نظریه چاته ضرر نه رسوي نو بیا ولې په پاکستان کې داسې قسمه پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان طالبان او د هغې ملګري دا ګومان کوي چې د پولیو واکسین ورکول د لویدیز یو سازش دی چې مسلمانان شنډ کړي او یا ورته د ایډز ناروغي ورواچوي. دا ویره کې دا نظریه په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې موجوده ده او هم دغه وجه ده چې په دغه هیوادونو کې د پولیو ناروغي لا تر اوسه پورې شتون لري. ورسپانه لیکي کې دي چې څوک په دې خبره اعتراض وکړي چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هپټایټس واکسین د مهم دلاري د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن پټنځای معلوم کړي وو. خو د پولیو په اړه سازشي نظریې له کلونو راهیسې را روانې دي. په 2003 کال کې د نایجیریا په درې ریاستونو کې د پولیو د ساسکو ورکولو مهم ودرول شوی وو چې لکبلې دا ناروغي نوره خوره شوه. ورسمان لیکي چې څوک د پولیو مخه نسی باید ورسره د برداشت نه کار وانخستل شي او هغه څوک چې دا سازشي نظریې خوروي نو هغه نه غواړي چې دې بدې ناروغۍ نه نوي نسلونه بچکړي. ډیلی ټلیګراف او رسپانه د مقالې په پای کې لیکي چې د پولیو مهم پر ضد کمپاین کول په دې معنی ده چې تاسو د مازور ماشومانو پر ضد کمپاین کوئ. بلخو امریکایي رسپانه نیویورک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دغه هیواد کې د 2014 کال وروسته د 6000 نواخلي تر 6000 پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو وړاندیزونه ورکړي. ورسپانه د یو مشر فوجي چارواکي په حواله لیکلي چې جنرال جان ایلن د دفاع وزیر لیوان پانیتا ته درې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې د 6000، 10000 او د 6000 پوځیانو د پاتې کېدو خبره شامل ده او ورسره د خطرونو نه هم خبرداري ورکړل شوې ده. ورسپانه د چارواکو په حواله زیاتوي چې د 6000 پوځیانو پاتې کېدل به د امریکا د هلو زلو زیاته ناکامي خای. همدارس د 10 او 6000 پوځیان به د خطر رقم کړي. نیویورک ټایمز ورسپانه د ناصرګند چارواکي په حواله وای چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د هلو زلو کامیابی د سره ترل شوی چې افغان حکومت خپل ولسته سمره بنیادی سہولتونه ورکوي. چارواکي وای چې د 6000 امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به د هغه میشن برخوي چې د ورپکو پر ضد ځانګړي عملیاتو کې به برخه اخلي او افغان ځواکونو ته لوجستیکی مرسته او روزنه کې به هم کمی راځي. نیویورک ټایمز ورسپانه د چارواکي د خولې زیاتوي چې د 10000 امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به د خبر یقیني کړي چې د افغان ځواکونو روزنه نوره پراخه کړي او د 6000 ځواکونو سره به بیا د زینو زاینو سار هم یقیني شي.
د غولیا ستاسو د نړیوالو ورسپاڼو مقاله وړاندې کولې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په ډیلی بیسټ ویب پاڼه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د 2013 کال پاړه مقاله خبره شوې چې لیکي دغه کال نه یوازې افغانان اندېښمن کړي بلکې د پولي حق خواته پاکستانیان یې هم په اندېښنه کې چولې دي. د مقالې په وینا د 2013 کال پاړه طالبان هم زیات تشویش لري. د دې مقالې مهمې برخې د احمد شاه زمین اورو.
ډیلی بیسټ ورسپانه لیکي 2013 کال نه یوازې افغانستان او د دغه هیواد جنگ ځپلي ولس اندېښمن کړي بلکې طالبان یې هم له تشویش سره مخامخ کړي دي. بلخوا په گاوند کې د پاکستان خلک هم له تکلیف څخه تیریږي. په افغانستان کې یاغیان له دغه هیواد د نړیوالو ځواکونو وتلو ته خوشبینه دي او فکر کوي چې کېدای سي چې دوی یو ځل بیا منظم سي. که څه هم یاغیان افغان ملي اردو یو بے خطره ګواښ ګڼي، خو په خپلو کې اوس هم دوی باوري نه دي چې دا ځواک به څومره زورور وي. مقاله زیاتوي افغان ولس د نړیوالو ځواکونو وتلو هم اندېښمن کړی دی. یو خو د دوی په وتو سره دغه ولس د نامنۍ له ګواښ سره مخامخ کېدای سي، او بل خوا په دې هیواد کې د اقتصادي کمزورتیا اندېښنه مخ په زیاتېدو ده. دا مهال د افغانستان د کلنی آمدن 9% برخه چې 13 ارب ډالر جوړیږي د بهرنیو ځواکونو او پرمختیایي مرستو له لارې ترلاسه کیږي. ولس اندېښنه لري که چیرې بهرنیان ووتل او خپلې پرمختیایي پروژې بندې کړي، نو په هیواد کې به د بیروزګاري کچه مخ په زیاتېدو سي او ګڼ شمېر خلک به بیکاره سي. مقاله زیاتوي د دې هر څه سربیره د خپلمنځي جنگ لوی ویره لیدل کیږي. افغانانو دغه ډول جګړه 40 کاله مخکې هغه وخت ولیده کله چې روسي ځواکونه د دوی له هیواد ووتل او بیا ترمنځ د بیلابیلو ډلو ټپلو په نوم جګړه پیل شول چې ډیر زیات ځاني او مالی زیان یې واړوي. د مقالې په وینا په 2013 کال کې د افغانستان د تقدیر فیصله پر پاکستان هم تکیه کوي چې یو شمېر افغان طالبان هم په دې موافق دي چې اوسمهال په پاکستان کې خوندي پټنځای نه لري. طالبان ویره لري چې کېدای سي پاکستان د خپلو ګټو لپاره د دوی په اړه پریکړه وکړي. د طالبانو د استخباراتو یو مشر ډیلی بیست ویپانې ته ویلي چې د دوی لوی اندېښنه دا ده چې حسینه پاکستان د 2001 کال په څیر یو ځل بیا پر دوی د شاله خوا وار وکړي. طالبان په خپل منځ کې په یو سلا نه دي چې جګړه به کوي که به د سولې په پروسه کې برخه اخلي. د طالبانو د استخباراتو مشر زیاتوي چې دوی اوس د پخوا په څیر کمزوري نه دي، او که پاکستان د دوی په خلاف کومه پریکړه وکړه نو له پاکستاني طالبانو سره به یو ځای سي او د پاکستان په ضد به بریدونه وکړي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان هم د طالبانو په اړه اندېښنه لري، بل دا چې په پاکستان کې د هیواد د ولسمشر آصف علي زرداري، د پوځ د مشر اشفاق پرویز کیانی او د چیف جسټس افتخار محمد چودري د دندو موده په 2013 کال کې پای ته رسیږي او هیواد به له نوي مشرتابه سره مخامخ سي.
دا وه مشازمی چې تاسو د ډیلی بیسټ ویبپاڼې مقاله وړاندې کوله.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15 اتیا او 15 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شئ.
اردوونکو په روان لمریز کال کې د خوست ولایت په مرکز او شپږ ولسوالیو کې د ملي پیوستون پروګرام له لارې په 3.5 ټولګټو پروژو کار روان دی چې تر اوسه د 3,400,000 ډالرو په ارزښت یو شمېر پروژې عملاً ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. بل لوري یو شمېر کسان وایي چې یادو پروژو د سیمو او کلو پر امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. پړی نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایت د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون او د ملي سیمه ایز پرمختیایي برنامو له لارې په روان لمریز کال کې د 15,300,000 ډالرو په ارزښت د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزیو، لکڼو، شمال، تڼیو، ګربزو، نادرشاکور، دومنده او ځاځي میدان ولسوالۍ په 200 کلیو کې په 3.1 بیلابیلو ټولګټو پروژو کار پیل شوی. د نوموړي ادارې مشر محمد عثمان مهدي داسې وویل:
د ملي پیوستون برنامې لخوا 133 پروژې تکمیل شوې دي. د دې پروژو عمومي لګښت تر 3,500,000 زیات دی چې دا مهال 2,600,000 ډالرو په ارزښت پروژې ترسره شوې دي او پر پاتو یې کار روان دی. بل لوري ته د ملي سیمه ایز پرمختیایي پروګرام له لارې د شاوخوا 4,500 کورنیو لپاره یو شمېر ټولنیزې پروژې د 1,800,000 ډالرو په لګښت ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.
بل خوا د یادو ولسوالیو یو شمېر خلک هم د نوموړو برنامو له اغېزمنتوب څخه رضایت لري او غوښتنه کوي چې د یادې برنامې دویم پړاو دې هم پیل شي.
زه تر وړه اوسدن کوم سردور نه کوم چې موږ ته د ملي پیوستون سړک برمه موږ ته ډېر کار شوی دی، موږ ته ډېر سهولت رسېدلی دی.
زما نوم احمد رحیم دی، د برخن خلې د کوم اوسیدون کوم. زمونږ په کلي کې د اوبو شبکه ده او پلچکونه دي او بله د خیاطي پروژه موږ ته پلي کړي دي چې د خلکو په ژوند کې یو مثبت رول ادا کړی دی.
د ولایتي شورا استازی شفیق مجاهد وایي چې یادو برنامو د کلو او سیمو پر امن
امنیت هم مثبت اغیز کړی دی.
دا ولسوالۍ وي چې هغه جنګ سلار ولسوالۍ وي، کله چې د ملي پیوستون کورونه اولاد شروع شو په هغه ځایو کې امنیت راغی، اوس امنیت یې ډاډ وړ دی.
د کتونکو په وینا که چیرې افغان حکومت د کلیو په کچه دا ډول برنامو ته دوام ورکړي، له یوې خوا به د کلیوالي خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند ښه والی بیا مومي، بل لوري ته به دا د حکومت او ولس د باور د ډیروالي لامل شي.
مونگ تا پا دی پتا لیکون راو لگه، پوست بکس نمبر 3114 اسلام آباد.
ور رسیدلی دی د اونیزی خپرونې اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې په پاکستان کې د ډالر پرتله د روپۍ نرخ ولې کمیږي. د چارو کارپوهانو سره په خپرونه کې خبرې شوې دي چې د کرنسۍ نرخ څنګه ټاکل کیږي او که نرخ یې کم یا زیات شي نو د دې پر اقتصاد څه اثرات وي. په خپرونه کې پر همدې موضوع یو مقاله هم لرو. اقتصادي نړۍ هر اونۍ ستاسو لپاره پامیر ساحل چمتو کوي.
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې د پاکستان د مالی نظام په اړه د زنو پښتنو ځوابونه لټو، لکه د ډالر پرتله د روپۍ ارزښت ولې کمیږي او د دې اثرات څه دي، په خپل د هیواد دننه د پیسو بیه ولې کمیږي. بل پښتنه دا چې څنګه معلومولای شو چې د پیسو یو نوټ قیمت هم هغه دی چې څور باندې لیکل شوی وي. همدارس که یو دولتي بانک د سود شر زیاتوي یا کموي نو د دې څه اثرات وي. پر دې پښتنو د اقتصادي او مالی چارو کارپوهانو له نظره د خبرېدو لپاره لمشال رادیو سره اوسئ. پر داسې وخت چې روان کال په پاکستان کې د عامو انتخاباتو کال دی، د هیواد اقتصادي حالت ډیر خراب دی. له دې سره سره په پاکستان کې د دې هیواد د پیسو یا کرنسۍ نرخ هم وخت تر وخته د امریکایي ډالر پرتله ټیټیږي. په دې وروستیو ورځو کې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستانی روپۍ نرخ دومره ښکته شو چې یو ډالر په 100 روپیو خرڅېده. په دې اړه له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون یوه مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې یې له ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي دا چې یو ډالر د 100 روپو برابر رسیدلی دی په اقتصادي پلوه یوه د اندېښنې خبره ده. ورځپاڼه لیکي دا په دې معنا ده چې بهرني قرضې اخیستل به اوس په قیمت کې لا نور ګران شي او درآمداتو باندې به هم زیاته خرچه راځي. په مقاله کې پوښتنه شوې له دې وروسته به څه کېږي او زیاتوي قرضه ورکوونکي به په قرضو شرطونه سخت کړي او نه به غواړي چې قرضه ورکړي. د دې سره به پاکستان دې ته مجبور شي چې قرضه کم اخلي او درآمد هم کم کوي. ورځپاڼه لیکي دا د خوشحالۍ خبره ده چې پاکستان کې دا مهال د خوراک پیداوار کافي دی او لیکي د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت کمیدلو سره به په بهرني منډیانو کې د پاکستانی برآمداتو لپاره یو ښه موقع برابر شي، ځکه چې دغه سامان ارزان پریوزي کله چې یې قیمت په نورو کرنسیانو کې بدل شي. ورځپاڼه لیکي که دا هر څه د پاکستان برآمداتو لپاره ښه دي نو بیا ولې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت په کمیدلو اندېښنې موجودې دي او زیاتوي دا د دې سره تړلې ده چې په هیواد کې به تیل ډېر زیات ګران شي چې زیاتره د نورو هیوادونو نه درآمد کیږي او دا د هغو ګټو اهمیت کموي چې د روپۍ قیمت کمیدلو سره مخې ته راځي. په مقاله کې لیکل شوی په پاکستان کې شتمن واکداران او د هغوی کارندگان دا غواړي چې په مصنوعي ډول د روپۍ قیمت په لوړه کچه وساتل شي، ځکه چې دې سره دوی ته ګټه رسیږي او د هیواد د برآمداتو د کپړې د لوی صنعت تاجران یې خپل خواته کړي دي چې مراعات یا سبسیډیز ورته ورکوي چې په کار د هیواد نور مستحق صنعتونو ته ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي کله چې هر کال د بارني امداد لپاره هونډې کیږي نو دا لیدل شوی چې د هیواد لخوا امداد ورکوونکي ملکونو ته د پروجیکټونو یو لوی فهرست ورکړی شي چې لپاره امداد ته ضرورت وي او په دې کې دغه هیوادونه د هغه پروژو انتخاب کوي چې د هغوی لپاره ګټور وي نه چې زموږ لپاره. ورځپاڼه زیاتوي د کورني او نړیوالو اقتصاد پوهانو څېړنې ښایي چې په زیاتره کیسونو کې په یو ډالر کې 99 سنټه واپس هم دغه هیواد ته ورسي او یو سنټ چې پاتې شي زموږ واکداران په دې خوشحالوي چې د دې زیاتره برخه ځان ته کړي او دې ته نه ګوري چې د دې قرضو نقصان څه وي.
تاسو له ملیحې امیرزاده واورېدل چې په پاکستان کې په څه ډول د روپۍ نرخ ټیټ شوی دی. په پاکستان کې د روپۍ نرخ کمیدو لاملونو په اړه مو په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کړې دي. د کارپوهانو په اند د پاکستان اقتصادي حالات داسې دي چې د کرنسۍ نرخ به کمیږي او ښایي بحراني حالات هم پیدا شي. د مالی او اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر محمد زبیر خان وایي له پاکستان سره د بهرنیو پیسو زیرمتون و خو اوس دا پیسې په کمیدو دي او دا چې د روپۍ بیا به نور هم وغورځيږي.
دوی سره دوه راز فارن ایکسچینج ریزرو او چاغه مانده د دې داشه کنټرول کول شي، خو اوس چونکه فارن ایکسچینج ریزرو په کمزورې باندې دي او دوی سره دوه قوت نشته چې زمونږه کم د پاکستان اندرون فری مارکیټ دی چې هغه کې د ډالر او سپلای برقرار او ساتي پاغه ارزان نرخ مانده. نو دې کې څه ایسو حیرت کون خبر نشته چې دا روپۍ
هر کله چې د یو هیواد کرنسی یا پیسې د بل هیواد د هغې پرتله راوغورځیږي نو د دې اثرات څه وي؟ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي په داسې صورت کې بهرنۍ کرنسی په کورنۍ هغې زورور کیږي.
د کم ملک کرنسی چې ستیره شي د یو خاص ملک پر کرنسی مقابله کې چې کم ملک سره کرنسی سره هغه کرنسی تړلی، نو دې مطلب دا شو چې کل کم اشیا چې دي کم څیزونه د دې ملک دي نو د هغې قیمت کم شو د هغې په نظر کې. نو اوس د هغې د چا چې کرنسی جګه شوه نو د هغې د دې ملک نه زیات یعنی کرنسی اخیستی شي د خپلې کرنسی مقابله کې، د دې مطلب دا شو چې دې ملک دا کرنسی د هغې په مقابله کې چې کله کمه شي د هغې زور پہ زیات شو د بازار کې.
اکرام اوتی وایي کرنسی یا پیسې خپل ارزښت وبایلي نو د هیواد مالی صورتحال خرابیږي. نو د خبره کې په داسې صورتحال کې په هیواد کې هم ګرانی راشي نو بحراني کیفیت پیدا کوي.
دا څه وایي چې د ډالر قیمت 100 روپۍ ده او په بازار کې اوس 100 روپۍ راځي نو کرنسی ټیټه شوه نو دې مطلب دا شو چې لږ ډالر باغ ورکوي او تاسو به زیاتې پیسې ورکوئ د هغې لپاره، دې مطلب دا شي چې معیشت تاسو کې بیا کمزور شو. نو داسې وخت کې که فرض کا په دې مقامی طور باندې هم ګرانی راشي، فرض کا پیټرول ګران شو هغه 50 روپیه ګران شو نو تاسو 50 روپیه نور هم د یو لیټر لپاره ورکوئ، دې مطلب شي مقامی طور باندې هم ټیټه لاړه او په غیر مقامی طور باندې هم ټیټه لاړه. که دا حالات وي نو دې ته بحرانی کیفیت وایي.
اکراموتی وایي د هیواد مالی حالت په برامداتو او درامداتو پورې هم تړلی وي او په دې صورت کې د پیسو بیا ټیټېدل بل بحرانی کیفیت پیدا کوي.
یو دا چې کوم سیزونه دلته جوړ شي یا دلته راغوښتل کیږي هغه سیزونه چې دي نو د هغې ویلیو د کرنسۍ مقابله کې زیاته شوه. دویم دا چې چونکه هغه سیزونه نایاب شو لہذا تاسو زیات کرنسی په لوکل ورکوئ، نو که دا صورتحال پر یو وخت کې پیدا شي بحرانی کیفیت وایي.
ډاکټر میراج الحق وایي د ډالرو پرتله د روپۍ قیمت کمیدل دا اثر هم لري چې پر هیواد د پورونو بار زیاتیږي.
کما فارن ډیټ چې بانک باندې بیرونی قرضه چې هغه بډن سیوا کیږي هغه سره سره کم چې ډیټ سروس دی هغه ډومیسټک ډیټ دی هغه فارن ډیټ دی. ډیټ سروس مطلب دا دی کم چې د سود په شکل کې مونږه پیسې ادا کوو په قرضو باندې هغه سروس او لایبلټی هم د هغه سره سیوا کیږي. د دې علاوه کم شارټ رن او ان ګوینګ چې کم پراجیکټ دی هغه کاست هم سیوا کیږي.
په هر هیواد کې مرکزی بانک مانیټری یا مالیاتی پالیسی جوړوي. د اقتصادي او مالی چارو کارپوه ډاکټر زبیر خان وایي هر کله چې ګرانی زیاتیږي نو بیا د پاکستان دولتي بانک د سود شرح لوړوي. دی وایي له دې سره نه یوازې د هیواد اقتصادي وده کمیږي بلکې د شیانو پر بیو هم تاثیر پرېوځي.
ولس باندې خو دا اساس په دې طریقې راځي چې کم خلق د بینک نه قرضه علی یو کو دغه نه بینک به تاسو خپل پیسې جمع کوی نه پاغه مانده د فسود ملایي یا منافع ملایي بل دا د صورت تاسو د بینک نه قرضه علی نه هغه مانده یو سود ورکوي. نو څه وخت چې هغه د سود هغه شرح چې کومه دا هغه ریټ چې دی هغه سره سیوا شي نو کاروباري خلک چې دی هغه خپل نفع نقصان ته ګوري. که هغه په خیال باندې اوس د قرض اغستو یو قسم وایر قیمت پرایس دی کاست دی هغه سیوا شوه د هغې خرچه سیوا شوه نو هغې به هغه قرضه بیا نه علي او چې قرضه نه علي نو کاروبار به بیا ورسره کم شي. نو کله هم چې په ملک کې داسې حالات وي چې کله نرخونه تیزۍ سره خیږي او د هغې اصل وجه دا وي چې پرایویټ سیکټر نجی شعبه چې کمدا او هغه خپل اخراجات سیوا کړی وي نو آئے وخت سینٹرل بینک چې دی نو هغه خپل هغه ڈسکاؤنٹ ریٹ چې کم پالیسی ریٹ وي هغه لږ سیوا هغه سیوا کولو سره د بینکونو د قرضې ورکولو نرخ چې دی هغه هم سیوا شي نو هغه چې څه سیوا شي نو خلک قرضې هغه سل لږ شان ته کم کړي نو هغه په وجه قیمتونو باندې دباو یو حد پورې
کله کله داسې کیږي چې په نړیوال بازار کې د یوې کرنسۍ لکه ډالر او بیا په ټولیزه توګه لوړیږي او کله کله بیا دا بیا تر ډیره حد لوړ شي. اکرام اوتی وایي د دې اثر نه یوازې په پاکستان وي بلکې پر ډالر هم پریوزي او دا د امریکا مالیاتي نظام ته هم تاوان رسوي.
بیرلوقمي کرنسی چې دا نو هغه خو صرف د پاکستان سره په مقابله کې نه دا خو د دنیا د ټولو کرنسی سره په مقابله کې لاړ شي نو تا ته خو نقصان دی. خو دا یاد لرل پکار دی چې دا هغه کرنسی چې کم کډ یو خاص حد نه زیاته جگہ لاړه نو هغه ملک تم نقصان دی چې دا کرنسی جگہ لاړه. دا یو ډیر داسې ټکنیکی صورتحال وی چې هغه کې چې کم اقتصاد ماهرین وی هغه دا ګوري چې کمې فیصلې باسې کول پکار دی چې هغه ملک تو نقصان دی چې دا کرنسی جگہ د خاص حد نه زیاته لاړه هغه سره په تعلقات دا هغه سره اقتصادي تعلقات بسن دي او که فرض کا دا هغه کرنسی خاص حد نه جبري په لخصا صرف دي لام دي نو هغه وخت د اقتصادي فیصلې څنګه وي.
د مالی چارو کارپوهان وایي کله چې په هیواد کې د پیسو نوټونه زیات چاپ شي نو بیا هم د پیسو بیه ټیټيږي خو دلته د پیسو ارزښت د بهرنۍ کرنسۍ پرتله نه ټیټيږي بلکې د هیواد دننه خطر راځي. لیکرام هوتی هم پوښتنه وکړه چې د یو هیواد کرنسۍ نرخ څنګه ټاکل کیږي. دی وایي د هر هیواد د کرنسۍ دوه بیې وي. یوه خو دا وي چې د مثال په توګه د سلو روپیو په یوه نوټ څومره نور شیان اخیستل کیدای شي. دی وایي دې قیمت ته فیس ویلیو ویل کیږي. اکرام هوتی وایي بل قیمت ازیومډ ویلیو دی چې د نوټونو چاپول د هیواد دننه د بیو بدلېدل او د بهرنیو پیسو بدل کې د پیسو بیا ټیټېدل وړېدل یې ټاکي.
ډیمانډ او سپلای هم تعلق لري. د دې قیمت د هم تعلق لري چې نوټونو زیات خو چاپ نشو د دې قیمت په دې هم تعلق لري چې د بهر کم کرنسی راځي کم ډینامینیټر کرنسی دا یعنی چې دا هغه باندې ناپکی کیدا کرنسی دا هغه په ویلیو هم لگا دا هغه ویلیو هم په دې اثر لري. دا سلو ټول پنځه واړه چې کم عوامل دي دا په یو وخت په دې باندې اثر انداز کیږي او قیمت ډیټرمن کیږي او دې ته یو اسیومډ ویلیو یو فیس ویلیو وي چې بھائی د دې قیمت دا سلو پیدا دې باندې دومره سیوا اندازي دومره پہ کنگوان اندازي دومره پہ اوړه اندازي دومره پہ ترکاری اندازي دومره پہ داشي اندازي دومره پہ داشي اندازي.
اکرام هوتی وای په نړیواله توګه اقتصاد پوهان په بحران کې زیاته دلچسپي اخلي او د هغې د مخنیوي هڅه کوي. دا د په خبره دا ټول بیان کړل شوی عوامل بحران پیدا کولای شي او د دې د مخنیوي لپاره مرکزی بانکونه خاص ګامونه اخلي.
په یو وخت کې لکه نن اوس په پاکستان کې تقریبا شل منټه د پاسه پنځه بجې دي. دې وخت کې د شل منټه د پاسه پنځه بجو کې په ټایم کې درې واړه کارونه په یو وخت کېږي. یا خو کرنسی ټیټه جگہ کېږي بیا دا یا د قیمتونو قیمتونه چې دي هغه ټیټ جگہ کېږي لګیا دا یا بین الاقوامي کرنسی چې د هغې مقابله کې پاکستاني کرنسی ټیټه جگہ کېږي لګیا دا درې واړه چونکې په یو وخت کې رواني صورت حال ولې چې وایبرنٹ اکانومي چې دا خو یو وایبرنٹ سیز دی کنه او دې دوران کې کڅلورمه خبره وشوه چې نوټونه زیات چاپ شو نو دا یو بل باندې اثر اچي دا درې ماڼه سلور ماڼه کیږي نو په دغه وخت کې چې کم اقتصادي ماهر وي او هغه افیشل اقتصادي ماهر یعنی سرکاري نو هغه دا سوچ کوي چې کم اقدامات وکړي کنه چې صورتحال بحران طرف ته لاړ شي.
تاسو د اقتصادي او مالی چارو کارپوهانو لخوا واوریدل چې د پیسو بیا څنګه لوړیږي او ټیټیږي او د دې لټول مالی نظام سره څه اړیکې وي او پر هغه باندې څه اثرات وي. پر همدې ځای د نن اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسی. په مخه مخه
اقتصادي نړۍ
قدم لالا رو رو کی با قدم لالا اللہ دل کری چر سواش دیدن لالا دیر کتل دن لالا رو رو کے با قدم لالا رو رو کے با قدم لالا